السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د عدلیې د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد یې د 3.5% افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د ښاغلي کاظمي له قوله راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمي دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمېر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمي ټینګار کړی چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان مهاجرینو سره په ځانګړې توګه د دغو کډوالو له ماشومانو سره ښه چلند کوي، خو په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمېر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او په ځانګړې توګه د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14مې حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عیني شاهدانو ویلي چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمی حوزې اوسیدونکی و. تر اوسه د طالبانو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د مسکو د ښاروال سرګی سوبیانین په حواله ویلي چې دغه بریدونه نن د مې 1:30 سهار وختي شوي دي. سوبیانین ویلي چې سملاسي کوم کس په جدي توګه نه دی ټپي شوی. د تلګرام چینلونو د راپورونو له مخې نن سهار وختي له لاسو زیاتې بې پیلوټه الوتکې د مسکو په فضا شنډې کړی شوي چې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي پیښه کې د هستوګنې دوه ودانۍ زیانمنې شوي دي. خبر کې نه دي راغلي چې دغه بریدونه چا کړي، خو تر دې وړاندې مسکو د دغه ډول بریدونو پړه پر اوکراین اچولې ده. بل لورته راپورونه وایي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو هم له پرون راهیسې یو 1.5 بې پیلوټه الوتکې توغول شوي چې د چارواکو په وینا 9 راغورځول شوي او 2 یې په هدف لګېدلی دي. په راپورونو کې راغلي چې د دغو بریدونو له کبله اوکراین کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فلوریدا ایالت په یوې ساحلي سیمه کې د ډزو یوې پیښه کې لږ تر لږه 9 ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینا پیښه دوشنبه ماښام شوې ده. اژانس د پولیسو د یوې ویاندې دیانا بتینسکي په حواله ویلي چې د پیښې ټپیان سیمه کې د ماشومانو یو روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیسو ویلي له لومړنیو څېړنو معلومه شوې چې د دوو ډلو ترمنځ لانجه په ډزو اوښتې او دوی په دې تړاو یو مشکوک کس هم نیولی دی. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دای د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تېرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې اردوغان وګټلې. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیمې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټون کوي. اعلان شو سیالي کمال کلیچدار اوغلو بیا دغه پړاو ټاکنې له درغلیو ډکې بللې دي. او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پاولو بېګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې سباندې یو لک کسان نندارې ته ورغلي وو. په پاولو بې کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیگ آی پی ایل اتلولي خپل کړي. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل.
نیما نړۍ سره باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادنشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کندی میرمنی غاق موابریده چی ویلی لبات اقتصادی حالات سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وای چی دوی لحیث لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی روستوی که خپلی دندی للا سور کری وی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبوله خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده هغا وی
سه دختره خود دادنشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دره وڑی وڑی لونی موار کری واده میکری دستون سلواجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می او کچونی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی وار اصره ده زمن می لمستری سره شاگردان کری سهرزی مخام رازی دونی دو سو روپی حقوط وار کوی
افته دو ساد روپه برزو آمیده
د طالبانو له دوامزلی واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شول او بیا یې د مېړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لورانې پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکول او که نه تقاوت یې لارلا نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې نظر تو چی نظام فقط چه و دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاط شویدی چه گدایی و کال مخ که به کابل که کرو واسی دی دو دانه کرده تلالی در اطراف تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی در خرده یا غی نشوی کرلی ندا مجبورش و بیچاره چل تلالی در اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یا یو اون خپل همسایه در غمیم بسر گلیل ایال دید چی اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالی شوان بچی گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چی در اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره الال روزی نشی پای دا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کند و یتیمان و ترسی و به وز خلق و ترسی اگر چول دی خپل ما بینو که تقسیمی وی دا غزه دی دو صحنه ز شاهده ایم و شایده ورکاو ما چی کوم کارتونه چی دی کومک دی پار رسی پا غبان غذایی مواد ورکیوی اگر چول کارتونه اگر چوک خلی چی دی خپل پیجینی چی ایت مستحق ندی تا پا غو که پسل پیسادو که پا غو که سلویت پیساد مستحق تا ورکیویش پیتا پیساد غیر مستحق تا ورکیوی په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته یم درې کارته جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلی لري خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاوی کې خیرات ټولې وي خاص کو دی به وی چې موږ کومک کوم هغه ټول ته هیڅ کومک نشته دی خلکو زه هیڅ شي نشته دی زه په خپل دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا مسوسی وي شي واسه مواد په غوونه ورکوي اغه د خپل اشخاص ته کوم چې دی پیژنې خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه به تخرڅوي افغانستان مثلا وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو د یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غذانه لري خصوصا د تیر نظام کندو د یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کندې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کند راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري را کې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لاس خو په دې کم پیسې به در کوم یا را چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زه له صبر زم تر بیګا پرې بدل ته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې ډېر حالات خراب ونو دی یوه داسې نه د پزرها او د همداسې کونډې همداسې بېوسه و یوه بله ښځه ده چې هغه هم ده همداسې وایي موږ شپې شپې بې ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته څه شی نه لرو حتی په شپو په ورځ وایي زه وږی یم د به ماشومان وږدي د بیا وایي لاړ شو نیمه شپه د کورو دروازې وټکوو که چا چای راکړه رحم یې وکړ وچه ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره یې خوري او که چاره نه کړه رحم یې ونه کړه بس به همداسې وږي پاتې وي ډېرې کونډې دي ډېر یتیمان دي ډېر بېوسې خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دو کسانو وضع هم ښه نه ده او ډېر د خلکو وضعیت فعلاً خراب ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست وږمه صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاوه، په بېلابېلو برخو کې په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ یې کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که راعي ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمانو ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. همدا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلي کې گاوان کې خار کې خپل منطقې کې او ولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټوله وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره د نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بېوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابره نه ده او نور د نفقې او د لاسنیوی د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوی وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوی وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه که داسې ونیسي نو دوی به مجبوره ګناه ته به مخ کوي او د ګناه له لارې نه به دوی خپل ژوند تأمین کوي. نو دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه یې ده، مسؤلیت یې ده چې د یو بل لاسنیوی وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدو نه مخنیوی وسي او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوا، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کوي ځکه وای ته کونډو لاسنیوی کوي، ته د یتیمانو د بیوزل خلق لاسنیوی کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوی کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک و مرسته که لکندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نکی. نو دی موږ مسئولیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاسنیوی وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه مونږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بی وزله دي، بی سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره د خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. میرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت میرمنې بې دندو سولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د میرمنو وضعیت ته کله ځیر شو نو سخت‌ترینه او وشت مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمونو دی ایچ تاسی یادوانو وکل چه غی کندی دی رندی دی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشته دی در با دیر سخت نورین منستر آوری من فید دو چه در با طولنه که چم را بدبختی منستر آوری چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ درست که تو مجموع که فکر پی وکو به هر لحاظ ده وضعیت مخ په خرابی دو ده. نو ده حکومتونو ده نظامونو مسئولیت ده چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت کم ده ده چی ده خپل وگرو طول و برخو تا ده اگر جوابگوی وسی افغانستان چی یو جنگ زفل حواد ده او کلونا کلونا دلتا جگری وید که ده دو اگر زیادتر برخه میرمنی دی چنن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چی افغانستان چی متاسفانه یو حواد ده چی فدو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور ناری نده بینه چی یا پا کور که میرمن پاتیکی هرگو تا دیر سخت ده لگینا دیر سخت ده او ده دیر غد خطرونه مایستر رو لشی چه ده حسن مو تاسوینو دی بگدایی بانده ناستی دی دی هزار مرزو بانده گرفتاره دی ده کورونه و تلینشی
بله.
نو زه بخپل دو شینه دیر نارامه ایم.
بله میرمن نظامی، موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طولنیز و چار و دی وزارت لمسول و کسان و سرم خبری وکری دوی وایی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینم برابره کرده اول دی روستم حال زلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو دوی ادا که وی چی کار دیر وگری حق ده او اسلام امارت به دا کار کهی تاسی چوای آی رختیه دا کارونه کردی دی کسی خبری دی؟
کم کار؟ یعنی فابریکی ورته فعال کری دی یا حقا میرمنو چی در تجارتی برقی که کار کاف و مارکتونه یا دکانه لرل حقا فعال دی که فعال دی کم بازاریابی ورته شویده کم هواید دی دی هدا قلن دی منلو ور هواید دی تا پلاس ورغلی دی خو اقا چی دی چی مگو سم در شکایتونه هارو او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیاط ده یو څه آماده کی وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته
خو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې و نمایشگاه دایری په خو کې میرمن خپل تو کې فروشتری استلی وی یا نمایشتری استلی وی ده خو هغه نشو، ده خو لیر حل نشو لچ مگوی چه و الاخ دا غدینن دیت دا زمینه مسایده ده که دیداز شیخهی هاگه وقت بود آغا شای ثبوت بود، هاگه وقت بود آشای بود چه که چوک داکترانه وی داکترانه بخبل وزفه تطلی که ملمینه وی ملمینه بطللی که مامورینه وی مامورینه بطللی که کارگره وی کارگره بطللی که دی بخبل وزفه تطللی بیا بسری ویلی و چو دا غده یو نطقه موجوده ده یو ما شخص لیشی تش به خبرو کنه که تاسو منی ده دو کالا دا غده خدو خبری ده چه ویج انا په فشار لاندې دي، دی ورځې کار ته پریږدي، ورځې نه پریږدي، ورځې مکتب نه ګرځي، ورځې پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وی چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچې ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطۍ یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې یو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه و. دا د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیرې او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاک بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمپې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګانو هېڅ لاره نلری ټول لار په دې تړلې دي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اړیدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ وسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي. دا انجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړي دي علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو، خو کائنات جانې که تاسو ته په پیل کې د خپل ځان په اړه دا چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست.
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوبه ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې که دام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګیږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور م تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم. داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کښې هم تکړه وم، د لومړۍ صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همېشه اول مقام درلودی او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دي تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې. دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې حتماً ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنفه پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کښې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نازړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کښې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ. خو داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل، اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کښې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتماً پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کښې به تم شو، ښوونځي ته چې تللی د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کښې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې وه په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کښې به مو جامې بدلولې، چې تمبلی به ډېر نیولی و چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبې و باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وي د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی د سپښنه راتلی چې زما په خپلو جامو نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځې بدلوه هر ورځې بدلوه، خو بیا هم د کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزې خبرې وکړو. تاسو کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپله غنجلۍ وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول، هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي، هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته، یا غټ پوړنې به پر سره و، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې له خوا یا د مکتب له خوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. چې یعنی تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ شول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره چادري کې، ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول، چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم راټول کېږي، راتل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومې دي، فقط دوی سترګې معلومې دي. خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هېڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هېڅ مشکل نه شته، ته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل شوه، کورسونه وتړل شوه، ښوونځیانې وتړل شوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول شوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کاینا جانې، اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالۍ شوې، نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه. ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ، چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کوه یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنی ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم. ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي، همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه. په بیولوژي کې همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ووینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي، چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ کمپیوټر ساینس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به د بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي به د طب پوهنځي تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولسو بجو زه بېکارم د طب پوهنځي درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه ویل. راسره دا چې د طب پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلی، او په همدغه کې د طب پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسېدل چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډېرو محصلینو د ډېرو لوکانو د ډېرو نجونو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډېر علي خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ستاسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي
بلو. څه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزدا کې او ډیر شی په خو.
بانجان او کوفته هدف موده تور بانجان ده؟
بله. و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته اوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړه جلا جلا پخې. چې داس نه ستاسو فکر وکړي دوړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي، هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې. دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په قندهار کې چې ډېر وارد دي، همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو موږ د نورو ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت تللی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې یا کله چې په مېلمستیا ځي، هلته اشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي، نو هغه عموما ورته سابه پخې، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي. لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې، وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامکدوزي کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دې کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې، کم کم صرفیتونه ډېر وه، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و، خیاطي کول د استادې تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پانځوی ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه و، کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېره چا حمایه کولی په کور کې، علاوه د دې چې مور او پلار در سره خویند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خوندو کې یو خور مې چې استاده وه، د فزیک استاده وه، زیاتره د فزیک مسایل په هغې راسره حلول، که په مکتب کې وو که په پوهنتون کې وو، نو همهغه خور مې هم ډېر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت د کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مساله کې ډېر راسره همکاري کوله، مثلا کله کله به میوه راته راوړل، چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېناسته، تمرینونه به راسره هر ول څنګه کېږي. خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس وایي. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسو. نور مې هم شوق ډېر دی چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېر دی چې زه ښه درس ووایم او یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته سي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، زه کولی شم یو څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور که کار کوي دا بل که درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کښېنولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت شو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار مکتب ته تللم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. علمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته دی، هغه د شپې کار ورته پاتېږي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو.
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه، ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهېږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، بلې او دا کار اسان دی او ژر خلاصېږي، هم په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسي. خو نه پوهېږم ما یې دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتېزه هم یم.
کاینل جانې، کدی مسلې ته راشو؟ اوس مهال پانتونونه باندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلي وو دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي هغه خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجینر هم اوسم، یعنی دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شاته پاتې سوم. یعنی طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس ووایه او یعنی لیسانس واوسه یا وروسته ماسټري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلی نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنی پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغې برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړئ چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړئ چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپله لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې وه پوښتم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم کوم شیان ووایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې زه ضرورت لرم او کوم مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم یا کوم شیانو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنې مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي اوسې رانالوډوم چې نه اوسې همدغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپله ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم راسره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واستوي، زه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد درته راوړي او زه په کور کې ګورم.
کاینان جان، یو ستونزه چې په ټوله کې نجونې یادونه کړې ده، دا ده چې په کور کې ډېره داسې انګیزه نه وي چې یو څوک درس ته کینی وي وایي. څنګه تا دغه انګیزه پیدا کړې چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم ډېرېده انګیزه، ما در لاس ورکړی وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی شم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي، او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سوه، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سوه، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې مې وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې، هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس خپل کور کې وایا، او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ساده پاره شه ده، هم ساده فامیل لپاره، او هم به دا بهانه نه چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې، ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دی چې ښځې ټول کور ورسې، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کوې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې 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 انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي، دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کیږي، بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړي. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هېڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و، دا بېرته هم هغه نجلۍ نه شي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي، له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کیږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډېر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې د بل چا سره تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل سوې، پر ما باندې مکاتب وتړل سوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل سوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روهن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نیوی کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تسلیم جر ونیسي. دغه تسلیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي، شاید دوی د خپل دغه تسلیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تسلیم ونیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنسي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلسو کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سیمه کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودیږي یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجي کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېر زیاته مننه کور ودان کینل جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې وکړې.